یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. تیر یو کال کې دا هوکړه څنګه پلې شوه او د افغانستان پر وضعیت اغیز څه و؟ همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. پی یو استودیو ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د خبرونې تر نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. طالبانو له امریکا غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا کوي. یما سعیدی د جرمني د سوکوهنې د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ او سعودي وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه ورکړې او په بدل کې له طالبانو غوښتي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري 19مې تړون ارزوي او ګوري چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایی د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته.
سربیره پر دې چې د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو د افغانستان حکومت او ځینو امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوهې تړون په وار وار نقض کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د قاری زاهد الله په نوم د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال چې د طالبانو د ګمرک مسول هم وو، پرون له دوو نورو وسلوالو سره په نهرین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هدفي حمله کې وژل شوی. په دغو حملو کې د څلورو نورو وسلوالو د ټپي کېدو، د دوی د یوې اندازې وسلې او مهماتو د تخریب خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په دې هڅه کې د یمن حوثي یاغیان ښکیل بلل شوي، خو دغې ډلې تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل دغه توغندی حوثي یاغیانو د ریاض او د جنوبي ولایت جازان پر لوري توغولی و. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې یا هم زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حوثي یاغیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکټینګ کړه او حکومت یې جلاوطنۍ ته اړ کړ. سعودي عربستان په 2015 میلادي کال کې یو ائتلاف جوړ کړ چې په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو لپاره پوځي کمپاین کړ. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانت وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پرې ویاړوندې بارړون کې کښتۍ د تیرې پنج شنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنگاپور پر لوري روانه وه چې ورباندې 14 وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساينس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل بللی و او دغه چا خستو خبرې کړې و. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګان یا وګړي په نخه کړي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اند جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. د کووید 19 ناروغۍ پر ضد دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي دریم واکسین دی چې په امریکا کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون دا اجازه په داسې حال کې ورکړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د متخصصانو یو خپلواک هیئت په لوی اکثریت د درمل جوړولو امریکایي شرکت دا واکسین تایید کړ. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم تنظیم اداره وای د جانسن اند جانسن واکسین خوندی ده، یوازې کوچنی جانبی عوارض لري خو د کرونا وایرس په وړاندې خلک خوندی کولای شي. په نړۍ کې پر 40,000 کسانو د دغه واکسین آزمویلو ثابته کړی چې جانسن اند جانسن واکسین خلک د کرونا وایرس په وړاندې 15% خوندی کولای شي. او رسې خبر هم د یو افغان سکوهونکی د اتلولې خبر ده. یما سعیدی د جرمنی د سکوهنې د اتلولې کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ. سعیدی تر بریا ورسته په خپل فیسبوک پاڼه دغه پیغام خبر کړی دی.
شکر خپل لوبمی وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې تر لاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وا، لاس راوند لوبمی وکړه، ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه ستاسو له دعاو او لدې چې تل زما ملاتړ کوي. بیا مو وکولای سوې چې د افغانستان بیرغ اوچت کړو او بریالي سو.
دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبوه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سکوهنې د سازمان بی ډی بی تر څار لاندې په برلین کې ترسره شوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولۍ ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبري توکي راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلان شو. طالبان وایي تړون تجمن دي خو دولت ورسره نه مني.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. په سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
یو تفصیلی راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تیر یو کال د سولې لپاره څه ډول کال و. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوه د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې دغه توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. همداشان په اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتونو هم غوښتل شوی چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو کې خپلې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به افغانستان کې د سولې کال وي. همکار مو دغه موضوع تعقیب کړی د محل کابل را سره استډیو ته وصل دی. غرمه مو په خیر ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې طالبانو په دې اعلامیه کې چې نن یې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت خبره کړې څه ویلي؟
د تاسو د اوریدونکو دم غرمه په خیر وي. طالبانو له امریکا سره د کب یهود له 3 د فبراير د 9 هوکړه د لومړی کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو عملی نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. د طالبانو له لوري نن یک شنبه په خبرسبي اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې عملي کېدو په وسیله به د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسی. وړاندې په اعلامیه کې د ونه سوي د قطر هیواد امنیت شورا ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوه د هوکړې د لاسلیک مراسمو کې برخه والو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري باید ترسره کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د دوه هوکړې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره ویل عملي لار رامنځته کړې ده او که په مقابل کې بل هر بدل هڅه کیږي پایلې به یې سر له وسه په ناکامۍ محکومېږي. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه وځي. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکایي حکومت دا خبره کړې و چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې راتلونکي کال به د سولې کال وي. سید منصور سادات نادری نن یک شنبه ملت ته د حساب ورکونې په مراسمو کې وویل چې ټول باید د سولې په پلي کېدو د سولې پروستو کې برخه واخلو. بله،
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې طالبانو د دوه د تړون د یو کلنۍ په مناسبت یو اعلان خبره کړي، ویلې دي چې دغه تړون تجمن دی او امریکا هم غواړي چې په تړون عمل وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې کال پوره شو، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هېواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نو هم د مرجوب لشمیر راکم شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1398 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر و، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو وستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو وستل او تر خوا د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ افغانستان څخه د عسکرو وستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستاند کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې کبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی، تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات کې شروع شوي دي، هغه ډول چې باید مخته تللي وای. تر اوسه هم طالبانو لوري په کې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې چې پای ته ورنه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډې. په
ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرکز لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل، خو ماتې یې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمه نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو لیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یو نامه د دې مرشوب لډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبريالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبريالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي، چې د وژنو مسؤلیت هم چا د منلې. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده؟ د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوي په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوي غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده. ټول نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربند ټینګ شي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بل اخر افغان وژنه باید بند شي.
په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لورې یوې پایلې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وای په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وای په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پڅ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله دار چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمیږو، خو دا ځل درته یو ځانګړی او تفصیلي راپور. 2000 میلادي کال د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې یو کال کې فرصتونه ترلاسه شول، خو ننګونې څه وې او د جګړې ښکېلو خواوو وکولی شول چې له دې فرصته ګټه پورته کړي؟ په دغه راپور کې د سولې یو کلن مزل ته تفصیلي کتنه شوې.
په 2000 کال کې د افغانستان د روانې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره لبل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. د کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنې جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورنۍ اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنی او چار وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9مه وویل:
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مو تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی او ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پیښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو نړۍ په ګټه وباله. برادر ویل دغه هوکړه د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابر کړه، خو آیا لدی فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحې علي شورا د دې تړون دی او کلنۍ په تړه وای افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بي ساري او بي بديل دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې لپاره اوسنی فرصت یو بي ساري او ښه فرصت، متاسفانه چې هغه مرچ د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسیدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره 10 ځلې د طالبانو مرکچیان او زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې لس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزات پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې د کابل، اسلام آباد، نوې ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکن او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. دوه کې د زلمي خلیزات په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. د خبرو کې ډېر لوړ ژورې هم راغلي. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پایته ورسوي. دا هغه محل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وي، خو کابل کې د طالبانو لیوبری دروست ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغو اعلان کړې. د غبري چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. لیوبری دروست ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې لمنځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 6 نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایلې ورکړه. ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10 د فبروري په 9 به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس ټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته له افغان حکومت سره ګډې اعلامیې خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالات سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دغې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10 د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناکه بلل د خوشي کېدو پرېکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست 2 نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3,500 ګډونوالو په درېیمه وروستۍ ورځ خپل پرېکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغه زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
و طالبان راسي درې نیم زره افغانان ټول کړي، ورته پوښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب احمد الله زه ولسته سپین چک ورکه د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشي او له زندان خلاص.
لدی اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوې څپرګۍ پرانستل شوه. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین افغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا ورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پېښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو 3 وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی 8 په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تاکلار او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تاکلار سره سلا شول. دغه خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره 3 وروسته څه باندې 6 وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پر مختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دواړو لورو مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې وکړې چې تر اوسه منل شوي نه دي. لوبل خو د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوی چې د 2020 کال د میتر میاشت یعنی 2 میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه افغانستان نه وځي. خو د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپل کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخت پورې وزنډوله. خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړه. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي، افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو تر څنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24 د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف قربند او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2020 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د اوربند او امن مزه وڅکي.
بل ورته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې یوه ګټه دا وه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغې هوکړې موثریت څومره و.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې هغه کې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان حمله نه کیږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي دغه مذاکرات؟
اول خو دا ووایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسو، دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیله وه، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحه شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحه شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی او همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خو دپاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي، کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناسته، سره په ستونزو سره خبرې وکړي.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اول خو درته هم چې هوکړه ټوله چې ده هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکاره شوې ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونې موږ خلک پرې قضاوت نه شو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو دا ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې هم راغلې، ټول کې راغلې، هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولې موږ کله داسې اورو چې ځینې زمینې وي چې هغه زمینې دي په منځ کې دي، هغه نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي. فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی او اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکینۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ٹرمپ پیسہ کی دا خبر کیا چا سر زور ہے دے داسی پہ آر خبر ڈیرو خلق سر یا ڈیر خلق متحدین سر مشورہ نے کہی اس دا موجودہ ادارے دام ویلی دی چمنگ خپل متحدین سر پہ مشورہ کہو ہو منگ تم رپی گوچے ڈیر فرق راشی فرق بدا پدی برخ کی چے دوی پدی کوشش کی چدا کل چے قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ منځ راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوه شي تاسو نظر خدا؟
نو زه د فکر کوم زه به دې نه پېږم چې څه کتنه کوي، خو د امریکایي حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي، ډیر ماته خو لغن ښکاري پکې.
د سولې عالی شورا خوانی مرستیال او د مصالحې عالی شورا اوسنۍ مرستیال اجید دین محمد وو. اوس هم د دې سات لاند خبرونه له صفی الله ستانګزی.
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسلو سربیره امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوی چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوه تړون ته ژمن پاتې کیږي او امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حمله مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبه په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اند جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهونکی بیګا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. او سم په مخړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د متحده عرب اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیون ډالرو ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې 370 میلیون ډالر رو پارزخت، مغزیات د سباندې 13 میلیونه ډالر پارزخت، طبي بوټي او دغه شان د تازه میوه او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوې دي. دغه سلور ورځنۍ نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو 2 کلونو کې د ګلفورد لکلنی نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیز توګه د نږدې 100 میلیونه ډالر پارزخت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سکل افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچا کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 1.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د 14 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلې کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول لو یو شبکه، شپږ ویشتو اوبو ویشونکي، د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وای له دغه پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغاني 1500 پوله، یو یورو 390 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1600 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1600 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 3700 افغاني.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدا چې خبرونه تر ډیره د سولې یا پټوله کې د دوه د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوی و. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومني. اوس هم له دې سره د خبرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بسته تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم لالي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50 سلنې ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 10 سلنه او په شخصي پوهنتونو کې 15 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خبرونه شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایئ چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، تاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم ستا چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه دي مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لونه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لونه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي د موږ د خویندو به په دې حقله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي.
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نورو به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کوله. او سخت خل چې وو تقریبا د پنځلس جنتیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونو کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی خو اکثره خیالې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوری صاحب، که تاسې یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسې په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
لویه بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیالې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنتیانو لپاره دی د خپل خیال ډولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیال سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټیوټو ته کمې دیږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسپورت په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیال دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شي مثال ورچارواکو د همکاري کړي د ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد ځنه کې کم شوي دی ورته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي، او د هغه لیارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې نه هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي. دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده، او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره یې همکاري کړي دي.
انوری صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې صفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا لوړې نمرې غواړي چې هغه په دې ستونزې دې ماتل شوي وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورت پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دې همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې دې ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې دې همکاري ورسره کوي، او خیال دې کولای شي چې دوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونی قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لری خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی نجونی قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري. او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړي دي چې دوی دې شرایط لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین ورکړې وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوری صاحب، کتا سو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ا دې پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي، ځکه چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجره کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی او په ښوونځیو کې خلک خپل لونې ورسته لښ پژم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لوی ستونزه د تاسو په فکر او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای شي خپل لونې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه په راتلونکي نسلونو ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم ټول دنیا لوري تر دولسمه پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پور مخ دی. او اوس وو د خپل خیال دی اولونه د خپل د علم څخه مخنیوای کوي نه پریږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي او د خیال د اورونو څخه مې دا ایله ده خپل لوړه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي کا خپل لوړه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لونې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لونې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځي کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمنۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپل ستونزې ټولې حل کړو. د خیان څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لونې به په دغه خبره یا په دې وڅکي چې شي دي چې زه خپل لور ښوونځي ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځي کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي او دا خبره د دوی. خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لونه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش دا ده چې خپل لورونه د خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورځم د خپل دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه تاسو وخت و استیاو له مشر په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانی، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کوم مهم ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سات رسه بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم چې یوه عمومي اول لومړه د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي وسیله نشي پیدا کولای چې هغه خواته چې د ژوند کا او ملګري نه درلودل. عمومي اول لومړه د ټیپ پونځي څخه کامیاب شوی و او هغه پرې شو. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې. اجتماعي مشکلات یې اقتصادي مشکلات هم شته او بعضې کسانو ته او امنیتي ټول دي. ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالي جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي. یعنی په اتم نهم لسم سنف کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي. ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته د دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینومېنې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته. ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي. ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې څه کېږي؟ څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې دېته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ژر
بلې
مسؤلینو باندې دا د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم له درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امني وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي. دا ډېر تعصب دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو دیرش څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایئ چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بیرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نوع مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما صنفیان نجون. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه، په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلور بجو ته به کابل ته ورسېد، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیانو په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په داشل اخیر شل کلونو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکوان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي، د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د درو تر پنځو جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بلې وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اورېدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایته کېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبره لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي، او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله، ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Sagani mola ubo سترخان مل ڈوڈے سترخان مل ڈوڈے کڑکے ملا شروع ہو او بڈ ملا پیازا تو شمال را دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی ترجمة نانسي قنقر.